mejor.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په کابل کې له خپلو میلمنو څخه مننه کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان وایي ټاکل شوی د دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د ناتو ویاندوی القاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره همکاري زیاتې کړې دي. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره نوي سرپرستان ونومول او د سوریې اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي. مګګله ازادي رادیو ناوړی د ناتو ویاندویل قاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري پیل کړې او له ډېر سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. خو بری جنرال چارلس کیفلاین پرون دا هم ویل چې موږ فکر نه کوو چې د القاعده شبکې په خپل د افغان حکومت لپاره کوم ګواښ پیښ کړی شي. نوموړي زیاته کړه د القاعده شبکې له طالبانو سره په دې وروستیو کې همکاري ډېره کړې او د دې امکان شته چې دې ډلې ته د امکاناتو او مهارتونو په انتقال د دوی د حکومت ضد هڅو کې یو سرعت رامنځته کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړی و. د ناتو ویاندوی تر دې اعلان وروسته موږ د القاعده او طالبانو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي شاهد یو. نوموړي اټکل وکړ چې له سلو نه تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي د محل په افغانستان کې وجود لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او همدارنګه د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمی رسنوی ته په استولی پیغام کې ویلي
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی ته به کله د اعتماد رای ورکړل شي او کله به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړ. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداري کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له دې ورکړ چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه ښځه وتښتول شوه او لا هم بې درکه ده. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیا پانتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند ژمنه پرون په پکتیا پانتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم دغه هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برطانیې کې د سوریې د بشري حقونو لپاره څارونکي ډلې وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې حمله کې 28 تنه وژل شوي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم څرګنده نه ده چې د وژل شو شمېر به څومره دقیق. دا اروپایی ټولنې مشرانو د کاسولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسیږي او اروپایی ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینی او د مهاجرت کمشنر پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوو د جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینه ته د دې لپاره تللی و چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. اروپایي ټولنې تر دې یوه ورځ وړاندې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بې ویزې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته تللی شي. ټاکل شوی ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. دوستانو اوس هم د دې خبري سرویس وروستۍ خبره وغه ده چې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري د لندن د یو شمېر ښاریانو له ملاتړ برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي نو د لندن د اوسني خاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کارو ګوند غړی دی. پرون د برتانیې په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کارو ګوندونو ترمنځ د خاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالی دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو وکیل او پلار د بس چلوونکي او خو اوس یې د زوی یعنی صدیق خان اراده دا ده چې د لندن د ټولو اوسیدونکو خاروال شي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان وایي په راتلونکو نږدې وختونو کې به افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک ته نورې الوتکې هم ورکړل شي. د کندهار او روزګان ترمنځ په لویه لاره د ځینو پوستو مرموز سقوط په سیمه کې د امنیت د لا خرابیدو سربیره داسې اندېښنې هم راپیدا کړې چې ګوندې د پولیسو په لیکو کې اختلافات شته. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا بټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولي دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا اورئ چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کیدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو لامل شوی. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دې الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغېزمنې بولي لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. اسمت ساروانې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
د الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي په ټول افغانستان کې. خوشبختانه د الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې و. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD-15 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بارالازي بارالاوه دیغو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله خو ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
د پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کیږي د پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو نهویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ چې وینم رښتیا نه وایي.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د ستراتیژیکو سیلونو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوې. په دې موضوع به د اسمت ساروان یو بل رپورټ واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکيلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنه نه کړي او د بشري او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب لا او مالی تاوانونه اړوي او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون در طول لویه اندیخنه ده.
جنگ آنقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
پا اکثر و سیمو که جنگ بیرحمانه و پراخده او شکیل خواوی پا تیر بیا مخالف توا کنه ده جگری او ده بشری حقونو نریوال و قوانینو تا لپام لرنی پرته ملکیانو تا ده مرشوبلو سبب کیشی. د استراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د استراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وای افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وای ګران ده چې کومه اداره دی د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را په دې خوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتک او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپل څېړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,50,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 15,500 تنو ته رسیږي.
د کندهار او روزګان ترمنځ په لوی لاره د سینو پوسټو مرموز سقوط په سیمه کې امنیت لا زیات خراب کړی او داسې کړنل کیږي چې د پولیسو په لیکو کې اختلافونه پیدا کړي. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتي جلالزی په چمتو کړي ریپورت کې وایي.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي داردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوسټې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا دوی ونې مخکې پر دې لار د پولیسو لښتلژه یو شت پوسټې ونیولې. یو شمیر سیمایزو چارواکو ادعا کړي چې دغه پوسټې د اورزګان د پولیسو مرستيال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي دي. خو د ارزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوسټو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشټوالی وو او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
اساسی یک سلسله مشکلات داخلی که در بین پلیس وجود داشت و عدم هماهنگی هم برای گفته میذاریم اینا عقد نشینی کردن و خود رای ملاقات
دی وای دی یو لر داخلی ستونزو او پلیسو کې د عدم هماهنگی لامل پلیس له دغه پوسټو وتلی خدا سي مدارک نسته چی ثابت کړی چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنی قومندانۍ په دوهم کنډک پورې مربوط دي چې مشریه غلام دستگیر الماس دی. خدا چې ولی پولیس شاته سوی په دې اړه د امنی قومندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې څیړنه کوي او اجرات پکېږي. خو د ارزګان د امنی قومندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه خبري څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکورټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلاً ما د مسیر اشاره عملیات شروع کړل تقریبا
د مسیر شهر مو د وای فعلاً موږ پر دیلار پوځي عملیات پیل کړی او دشمن ته سخت تلفات اوشت دي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ووژل سو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي هغه که په نظام کې وي یا له نظام بهر وي زموږ لپاره دشمن دی او موږ به دشمن ته اجازه نه ورکو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکورټ او کندهار پر لار زیات ماینونه یشي او د پاکولو عملیات روان دي خو ډیر ژر بلار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څو نوي وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه خو کله چې دوی ستانسول رحیم الله خان ټولې پوستې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازق او شمیر نورو سرچینو چې فرانس پرس خبری اژانس خبری ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې عمله کابل ته ور وغوښتل سو او شایي له دندې هم لرې سوی وي. د ارزګان د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې بی خبری څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې وی مشر مارتینا وانبرت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوسټو د تسلیمۍ په اړه معلومات زدونه قصدي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشټوالی او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong
is دا وای خلک مشتوای چې دا Taliban زیات سیمینیسی یا دومره رانجدې کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب یې دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هماهنګي نشته. د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوي دي نو مخکې د وخت پوسټ ورته پریږدي. د په ارزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په صوبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه خسته دی. کله چې څوک له کار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي. نو حتی کله خپل د سیمې ثبات ته غواښ پېښوي او له دې ثباتي سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه دي چې د ارزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان په پلزای دی او کچيري لواک لري شي په پلزي شای په ټوله سیمه کې د بې ثباتي اور بل کړي. د افغانستان په کورونیو چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفي د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوي وسی. د ارزګان د والی ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافاتو لامل د بی امنیتي او د ثبات د کموالي خبر تایید کړ او په ځنګړي ډول یې د پوپلزو او بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینی رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅه کوي. د ارزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په ارزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. د ارزګان د امنیت قومندانۍ مرستیال رحیم الله خان په دې اړه چې ولې د کندهار او ارزګان پر لار پرتې پوسټې له جګړې پرته وسلوالو طالبانو نیولې خبرې نه دي کړې خو د هغه د ډلې وغړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوسټو د ساتلو لپاره یو لسر دي له هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د تشاک وبونه درلو دي موږ له تندې مړ کېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشين په اوبو تاند ماتوله کله چې طالبان زموږ پوسټو ته رانجدې سول موږ لته شپې پرته بللار نه درلوده.
د خیبر پختونخوا د بټاباد پولیس وایي د وینجلۍ سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي دي. پنځلس کلن انبرین څو ورځې وړاندې د بټاباد په ډونګاګلي سیمه کې سوځول شوې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په بټاباد کې ځایي پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یوې ځایي جرګې څوارلس غړي د یوې نجلۍ د ژوندي سوځولو په تور نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پټاباد په ډونګاګلۍ سیمه کې په یو موټر کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلې مړی موندل شوی و چې نامعلومو کسانو ورته اور اچولی و. د بټاباد ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دا مړی د پنځلس کلنې امبرینو چې د ځایي جرګې د فیصلې په رڼا کې سوځول شوې وه. د بټاباد د ځایي پولیسو یو مشر شمس الرحمن د پنجشنبې په ورځ له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل پر انبرین تور و چې د خوښې د واده لپاره له کوره په تښتېدو کې د خپل یوې ملګرې مرسته کړې وه. شمس الرحمن وایي د انبرین د سوځونې په تور یې د هغې د مور په ګډون د ځایي جرګې څوارلس کسان نیولي او زیاتوي دا افسوسناکه پیښه د اپریل په نهه ویشتمه نېټه رامنځته شوې وه چې دوه موټرې پکې سوځول شوې وې او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلی مړی موندل شوی و. د دې پیښې محرکت دا و چې تر دغه پیښې مخکې یوه بله نجلۍ د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوځول شوې نجلۍ انبرین یې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په نهه ویشتمه نېټه دغو خلکو یوه غونډه راوبلله او په هغې کې یې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګري له خپل محبوب سره تښتېدلې وه. تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي نو تر هغې وروسته یې دا نجلۍ له کوره وویستله او بیا یې وروسته په موټر کې اوسېدله. په عین حال کې د پاکستان ډانورس پاڼه د انبرین د وژنې په اړه په خپور کړي راپور کې وایي چلی تر تختول کې دا وروسته راخکل شوی او بیا وژل شوی چې له وژل کېدو وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوی او بیا پټرول پرې پاشل شوی او ور ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي خو دا لومړی ځل دی چې هغه نجلۍ هم پکې وژل شوی چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپل یوې ملګرې په تېښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 908 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلونو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تود هرکلی یې وشو او د اسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. دا یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بټاباد کې د جرۍ د ژوندي سوځولو د پیښې سخت نوټس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو په پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرېو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوې چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت ښایي دا وي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنگي جنایتونو موارد زیات شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د جنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي. خو ویل کېږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کېږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. مرمندور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کېږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه سترې ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کېږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي د بحث یوه موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه که ټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمیر هیوادونو په دې ګمان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي، د دې طرحې له لاسلیک څخه ډډه وکړه.
د جنگی جرایمو له اصولو څخه اوس مهال د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقونو د عملی اړخ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړي. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقونو پر جزئیاتو او څرنګوالي خبرې کړي.
اساسا بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگی قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. هغه په دې معنا چې د دې حقوقو اساس او بنسټ د ژنوا د 1948 کال څلور کنوانسیونونه اږدي، او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه ورسره ځایونه کیږي، او په مجموع کې دا بشرپال حقوق چې نړیوال حقوق دی هغه تنظیموي. دغه قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي، په دې معنا چې باید په جګړې کې ملکی کسان ضربه ونه ګوري، ملکی ساحې او عامه تاسیسات تخریب نه شي، د جنګي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي د جګړې تر ختمه پورې یا پرېښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي، چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي، هغه باید وژغورل شي او ټول انساني چلچلندونه ورسره وشي. اساسي خبره د بشرپال حقوقو همدغه دی، مزارع اوبه عامه منفعه عامل منفعه تاسیسات باید په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو ستانکزی صاحب، افغانستان کې خو دغه د تقریبا 40 کاله نږدې جګړه روانه ده، او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوي په زرګونو پیښ شوي دي. څومره امیدواري شته یا څومره دا امکانات شته چې هغه عدالت ټینګ شي یا تأمین شي؟
متوجه اوسئ، دا کنوانسیونونه یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنګي ګروپونه، حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربه خودن لږ په جګړې کې دا قواعد د افغانستان په شمول ډېر نه رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله کسان چې په جګړې کې داخل دي پرې قواعد نه پوهېږي. دوم، اصلا دغه جګړې ته هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا ده چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دنیا کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایم او مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادیږي. هغه زمان ده که تطبیق پیدا شي چې دولتونه ورته متعهد شي چې هغه جنګي جنایتکاران چې په خواه زمانو کې جګړې کړي دي یا اوس کوي، دا نړیوالو محاکمو ته کش کړي، یا حداقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونه شي، دا حالت به دوام کوي. متاسفانه ده که چې ما عرض که په افغانستان کې په تېرو 40 کلو کې مختلفو جنګي ګروپونو او مختلفو دولتونو په مختلفو مواردو کې، حتی د افغانستان بین المللي متحدین په تېرو 15 کلو کې ډېر موارد داسې لیدل کې شوي دي چې دغه نقص کړي دي. ساري په توګه د کندوز په جګړې کې د سرحد ډاکترانو د شبخانې بمبار د امریکایانو لخوا دا خپل د ژنوا د کنوانسیونونو نقص ګڼل کېږي. زه متاسف یم چې نړیوالو قوتونو نه د افغانستان دولت مسله او مخالفینو، او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسلوال پوځ هم سرغړونې درلودلې.
د استانبول په سرمشریزه کې چې تقریبا 2 اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسیپ کې په اصولو کې بله، دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټول نړۍ کې په جګړې اخته دي دا نقص کړي دي، او اوس به هم ډېر ژر آماده نه وي چې دغه مسایلو له نقص به تېر شي. ساري په توګه همدا اوس د سوریې جګړه په حد حله په ښار حالات دا ټول د کنوانسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغې بین المللي متحدین د خواته امریکا او انډیوالانې، خواته روسیا، ایران او انډیوالانې، دوی هره ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسیپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د همدغه کنوانسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لرې وینم.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی او چې د بشرپالو حقونو په راتلونکي یي څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی یو ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ناتو یو ویاند ویل کده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له دې ډلې سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر یو ویاند رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس ډاکټر اوبخی د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست پتوګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست پتوګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت روس له دې چې په دې خار کې د امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه خپل اتباعو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړي. دا بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړي په بومي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولي تنژدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسکونو تښتېدلي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان قاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. توسانه مخکې له دې نه چې سوان فکر درته وړاندې کو دا د خبرونې ورسته ریپورت راخلو وغدا د چکرپان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو سبب شوی. خو افغان چارواکو بیا ویلي دوی به پرې نږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د رقابت ډګر شي. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت لري. ورپسې سوان فکر پروګرام لاندې مباسي.
د روسیې ولسمشر څو کال وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې و او ویلي و چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټول بار پر خپل اوجو اخیستي او باید د دې جګړې تر پای خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو له خوا اقدامات وسول ویل کیږي چې کرملین په یوه نوي سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگتن لپاره افغانستان په یوه ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکاري ډډه وکړه او د واشنگتن د رول پر وړاندې د درې دولو لپاره په افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو کې زور واکو ته مخه کړه. واشنگتن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پایتخت کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استاد زمیر کابلوف کڅه هم په دې ورستوي کې ویلي چې مسکو له طالبانو همکاري نه لري. خو تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټي سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپور نه خپاره سول. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد زئی وایي چې روسیې ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختري زډالو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
نو موږ خو هیله دادا چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې د پای دولت سره اړیکې ولري خو تر اوسه پورې دا جوته نه ده. نو دا به اوس په عملي معلوماتي چې دوی څه کوي پاینده کې
د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیدنی په دې نظر دی چې افغانستان سره اړوند د مسکو نوې پالیسی له هغه هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي چې روسیه د نړۍ لوی قدرت کړي. دی وایي ویل کیږي کرملین دې نتیجې ته رسیدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار لکموالي سره تړاو لري. شاغلی سیدنی زیاتوي چې د روسیې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې رول ولري څو خپل ځان یو قدرت ثابت کړي او په افغانستان کې د واشنگتن لستونځو سره مخامخ کېدل مسکو ته یو فرصت ورکوي چې په نړۍ کې د امریکا برتري بي اعتبار وشي. ډیوډ سیدنی چې د افغانستان د اردو د بیا رغونې لپاره یې څو کلونه هڅه کړې دي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اوس هم په خپلو بهرنیو سیاستونو کې د مسکو پر پلځي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق او په دغه هیواد کې د نامنوي په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو د برلاسي او تسلط د زیاتولو لپاره د منځنۍ آسیا په چاپیریال کې په افغانستان کې د یو پرمختللي رول په لټه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په افغانستان کې د واشنگتن پر پالیسیو سخت انتقاد کوي په دې ورستوي کې روسیا نن تلویزیون ته ویلي چې امریکا د هغو غلطیو په اړه چې په افغانستان کې سوي باید وضاحت ورکړي او په دې اړه باید له هندوستان، چین او په ځانګړې توګه له روسیې مرسته وغواړي چې دغه هیواد له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري. په لندن کې د چتم هاوس مطالعاتو د مرکز کارپو حمید حکیمی وایي ورسته له هغه چې مسکو او ناټو په 2014 کال کې له اوکراین سره اړوند له یو بل سره مخامخ شول، په افغانستان کې د ناټو له هڅو د مسکو ملاتړ قطع شو. شاغلی حکیمی د مسکو او طالب جنگیالیو او په افغانستان کې د نورو زورواکو ترمنځ تماسونو ته په اشاره وایي په افغانستان کې د روسیې لاسوهنه به د ناټو هیوادونو او مسکو ترمنځ رقابت لا زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې یو کارپو ماروین واین بوم وایي په داسې حال کې چې روسیه په افغانستان کې ضد نقص اقدامات کوي، مسکو په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي رول د څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده کړې. وروسته له هغه چې د ناټو ډیری سرتیري په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل، مسکو په داسې حال کې چې له دې هیواد څخه په تهدیدونو کې مبالغه هم کوي، له افغانستان سره ډیره کمه نظامي مرسته کړې ده. روسیه په فبروري میاشت کې افغانستان ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل او له کابل سره د 15 الوتکو د پلورلو په اړه مذاکرات هم کړي.
ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په سلامونه مو هر کله کوم. زه احمد شاه فطرت يم. پراختیا او اقتصادي پروژې د ټولنې هر غړي په خاص توګه ځوانانو ته ډېری اړینې بلل کیږي، ځکه د ټولنې پر دې پورې اغیز ډیره ده. ځوانان کولای شي چې په دغه برخه کې بل تر هر چا خپل رول بهتر او غوره ولوبوي او سترې ټولګټې پروژې د بریا تر کچې ورسوي. په افغانستان کې تر اوسه د روانو ناخوالو او کړکیچونو له امله ځوانانو ته په لویو پروژو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، او یا هم د ناسم دودونو له امله زموږ مشران کله ناکله نه غواړي چې ځوانان د ټولنې په لویو کارونو کې برخه واخلي. اوس دې وسایلو ته په کتو د ځوانانو نقش غواړو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې برسی رنګ کړو. د ټاپي یا د ګاز د نلیکې پروژې د هرات، فراه، هلمند، کندهار او د پاکستان څخه په تیرېدو هند ته رسېږي، د فراه، افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼل کېږي. دغه پروژه ټوټل 1,200 کیلومتره واټن لري چې کابو 300 کیلومتره د فراه د سیمې څخه تیریږي. د دغې پروژې یو استیشن به هم په فراه ولایت کې وي او فراهیان به ترې ګټه اخلي. د دې تر څنګ په کابو 3,500 فراهي ځوانانو ته به هم په دغه پروژې د امنیت او تخنیک په چارو کې دندې پیدا شي. د ځوان فکر په نننۍ خپرونه کې د فراهي ځوانانو سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او ارزښت خبرې کوو، او د ځوانانو رول او نقش دغه پروژې په عملي کېدو او بشپړ کېدو کې څرګندوو. پر دې به بحث وکړو چې ځوانان د دغه سترې پروژې په وړاندې څه مسؤلیت لري او څه کولی شي. دغه پروژې د ځوانانو او ټولنې پر راتلونکي څومره اغېز لري او څومره اهمیت لري، دغه ټولې موضوعګان دي چې نن دلته د خپلو درنو مېلمنو هر یو عبدالرحمن ژوندی مدني فعال، حامد الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، او همداشان استاد نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او مدني فعال میلمنو خبرونه ته شراغلست. لمړی به د نیکمل صاحب سره پیل کو. نیکمل صاحب، که تاسو مرته وایئ چې په خپل دغه پروژه څومره اهمیت لري په خاص ډول فراته؟
ټاپي پروژه د هیواد دیو له مهمو پروژو څخه بلل کیږي چې نه تنها پر ځوانانو د ځوانانو پر راتلونکي، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو د یو مطمئن او ډاډمنې آیندې لپاره مؤثره او اغېزمن سپېدای شي، بلکې د ټول هیواد په کچه یو اغېزمن او تاثیرګذار پروژه ده. خو راځو تنها د ځوانانو په برخه کې، خصوصا په ځانګړي ډول د فراد ځوانانو لپاره، کوم لاسته راوړنې یا کوم امیدونه او هیلې رامنځته کوي چې دغه پروژه په ټوله کې لومړی سر کې دا تر څېړنې لاندې یا تر بحث لاندې ونیسو، مهمه دا ده چې باید هغه پخوانی وضعیت چې تر ډیره حده پورې د مشرانو په ډیرو لویو کارونو پروژو کې کاتي او زغرد رول لوبولی دی، دغه باید دغه دود یا دغه رسم باید پای ته ورسیږي. چې کچیر دغه پای ته ورسیږي، واقعا ځوانانو ته فرصت ورکول سي په دوو برخو کې، هم د دغه پروژې د مدیریتي چارو په برخه کې او هم د دغه پروژې د اجرایی چارو په برخه کې. هغه مهال به زه مطمئن یم او په ډاډ باندې ویلی سم چې د فراده لپاره به دا یو ډیره انجن غوندي یا ماشین غوندي یو اثرګزار او اغیزمنه پروژه ثابت سي.
مننه اکمل صاحب، تاسو به وروسته بیا راوګرځو. ژوند صاحب، که تاسو هم خپل نظر راکړئ چې دغه پروژه څومره مهمه ده، همدا شان کوی چې دغه پروژه د ځوانانو پر راتلونکي باندې څه اغیز لري؟
واقعا چې دا مهمه پروژه ده. که موږ د افغانستان په اصطلاح تصویر ته وګورو، افغانستان ته وګورو، نو د څه د پاسه درو لسیزو څخه په هیواد کې جنگ جګړې وي. دغه پروژه هم له ډېره وخته تر کار لاندې ده چې شخصا زه خپله واقعا کوچنی وم چې دغه د ټاپي پروژې غږ مو په غوږو کې تر اوسه پورې شته چې پروژه شروع کیږي او په افغانستان کې تیریږي او دا یوه ګټوره پروژه ده. نو د دغه تصویر البته په انځور کولو سره یا په لیدو سره د دې هیله مشته پیدا کیږي چې واقعا دا مهمه پروژه ده او د نوم څخه هم پیدا ده چې په فرا کې د هرات را شروع البته ترکمنستان د هرات کې فرا هلمند د نیمروز په برخه کې کندهار او بیا پاکستان تر کڅنګ شتاس په مخ کې ویل تر هند پورې غځیږي. افغانستان یو غریب ملک دی، جنگ ځپلی ملک دی، موږ هیله مند یو چې دغه پروژې په تطبیق سره و ځوانان ته کار پیدا شي. یو ځوانان پر دوه برخو غواړم دلته وبښم، یو هغه لوستي ځوانان تر ډیره و نالوست ځوانان ته، یا هغه ځوانان چې اوس په جنگو کې ښکیل دي، البته په یو یو بل ډلې کې، دا هغو دپاره هم ډېر مهمه ده چې د امنیت په خوندیتوب کې هم سهم ورکول شي او سهم انشاءالله چې به ورکوي هم په امید د خدای، او هغه ځوانان چې البته د لوست څخه پاتې دي هغه په کاروم وګمارل شي چې البته هغه شاکه کارونه چې یادرانه کارونه هغه دوی تر سره کړي.
مننه. او کراته وایي چې دا په خپل ځینې خلک وایي چې دولتي پروژه تاسو په نظر دا دولتي پروژه ده که وګړنیز یا مردمی ده؟
طبعا دولتي خو په دې چې دولت په طبعا یو کنټرول باندې لري، اما تر ډیره یې ګټه هیوادوالو ته رسېږي، خلکو ته رسېږي. نو چې کله خلک ورڅخه مستفید کیږي، موږ هر هغه پروژې ته چې خلک ورڅخه ګټه اخلي هغو ته موږ یو د وګړو یا د خلکو پروژه وایو، چون عمل منفیا ده.
مننه ژوندی صاحب. بیا تاسو سره ګرځو. الهام صاحب، که تاسو هم د یو ځوان پیس موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر تر کومې کچې او اندازې پورې دا اړینه او مهمه ده چې باید ځوانان په دې پروژې کې برخه واخلي او خپل هغه فعال نقش چې ځوانان یې په ټولنه کې لري هغه دلته د دغه پروژې په عملي کېدو کې او په ټولو برخو کې ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې ځوانان د ټولنې هغه فعال او متحرک کشر دی. او د ځوانانو رابطه د ټولنې د عامه رفاه د سره یو مستقیمه رابطه ده، او دغه پایپلین د ټاپي پروژې د ځوانانو پر سرنوشت، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو پر ورځنی ژوندانه باندې ډیر مهم اثر لري. او ځوانان کولای شي چې په دې پروژې کې هم تخصصي کار وکړي او هم د کارګر په شکل کارو کې، یعنی کارموندنه ډیریږي د ایواد په سطح، د فرا ولایت په سطح، په ملي سطح د ملي هوایدو لوړوالی باعث دی ګرځي چې بیا دولت خپل په بادي پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره داسې یو ارخیص پروګرامونه جوړ کړي چې د دوی د کارموندنې په برخه کې مؤثر تمام شي. مثلا دا پروژه، یعنی دولت کولای شي چې بیرته دا هواید د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره او د کارمندین لپاره وکاروي.
او کټر دې ډیر هدف پر پردي تمرکز وکړي. هم صاحب چې څنګه ځوانان کولای شي چې په دا پروژې کې ځانونه دخیل کړي، خپل هغه اصلي نقش ادا کړي؟ یارو
ځوانان د دوو فازو څخه کولای شي چې د پروژې سره خپل هغه همکاري وشي. یو په مستقیمه توګه چې هغه د پروژې په عملی کار کې برخه اخیستل دي. وزره نفر ځوانان په دې پروژې کې په کار بوختیږي چې تاسو مخکې ویل فکر کوم 3000 نفر به د فرا، یعنی
کابودری
درې نیم زره د فرا ځوانان په دې کې په کار بوختیږي. دا مستقیم. او په غیر مستقیم ډول هغه د ځوانانو نقش دا دی چې ځوانان کوي سي چې د پروژې امنیت په غیر مستقیم ډول، یعنی ځوانان کوي چې په ناستو کې، په میټینګو کې، په مجالسو کې د ولست خلکو سره، د بکلی ولسوالیو کې کوي سي چې د دې پروژې هغه اهمیت خپل و هم دولته څرګند کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دا پروژه د افغانستان د ګټو په خاطر ده، د ملت د ګټو په خاطر ده، او مشتسی باید د پروژې هم په تمام ډول ساتنه وکړو، ځکه دا پروژه د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او د اقتصاد د لوړوالي سره مستقیمه رابطه لري. بنا هم ځوانان په دې کې بالکل مثبت رول لوبوي سي، او ځوانان کوي سي چې په دې پروژې کې خپل عمده مسؤلیت ادا کړي.
مننه کوم الهام صاحب. نیکمل صاحب، تاسو ته راوګرځو. که تاسو راته ووایاست چې په خپله یو خو د ځوانانو نقش دی، او بل څنګه ځوانان وهڅول سي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو د لارې تر څو وکولای سي چې په دې پروژې کې لا بهتره ونډه واخلي، او همداشان څنګه دا مشران قانع سي چې ځوانان پرېږدي چې خپل نقش ادا کړي، او مشران په دې ډاډه سي چې ځوانان کولی سي چې دې پروژې ته پوره مرسته ورسي؟
ډیره مننه. اوس تر یو حده پورې یا تر یو بریده مشران هم په دې یقین باندې رسیدلی دی چې د تخصص د نظره، د انرژي د نظره، د مسلک د نظره، د اوسنیو شرایطو حالاتو تپکتو سره ځوانان د دغه پروژې د پلي کېدو دپاره، ځوانان د دغه پروژې د ټیکاو ثبات دپاره، ځوانان په دغه پروژې کې په ښه قوت او انرژي د کار کولو لپاره ډیر مؤثره تمامیږي، لومړی خبره. او دوهمه خبره دا ده چې تر یو حد پورې ځوانان د ټولنې هغه فعال کشر دی یا پور دی چې د بل هر کشر په پرتله باندې دوی باید ډیر تیز، ډیر چټک او حرکت ولري په دې برخه کې. بنان ځوانان له دوو اړخو څخه په دې برخه کې یا په دغه پروژې کې ډیر اړین بلل کیږي. په دې باندې مشان هم باید قناعت ولري، نه تنها چې نه باید قناعت ولري، بلکې ځوانان مشان باید ډیر هڅه وکړي چې دغه پروژې په اعتباري ډول، په اطمینانی ډول، د تضمین په خاطر باندې، د اجرا په خاطر باندې ځوانان ته ډیر رول ورکړي. په افغانستان کې اوسنی بحران یا کړکیچ تر ډیره بریده سیاسي دی. په دغه ډول سیمه ایز او نړیوالو پروژو، اقتصادي پروژو کې افغانستان د هغه تضاد او ټکر سیاسي حالت څخه د توافق په یو سیاسي مرکز باندې، په یو ټکی باندې بدلوای سي. نو همدغه ټکی ته په کتو سره زه فکر کوم چې چیرې د سیمه هیوادونه پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، هند په خپل کې د اقتصادي ګټې او د خپل راتلونکي لپاره یو جوړجاړي تر رسیدي، او د تضاد او ټکر او تناقض پر ځای دوی د اتحاد او اتفاق او یووالي، همګرایي او یو بل پالنې پر ځای یو بل پالنې لپاره لاسونه سره ورکړي، ډیر ترینې ګټې ځوانان تر رسیدي. ځکه چې دا پروژه یو اوږدمهاله پروژه ده، دا د آئندي پروژه ده، دا د راتلونکي پروژه ده، او هغه زموږ اوس تنکی ځوانان او وسنۍ ځوانان دا ټول ژوند دراتلونکي د پاره تضمینیږي. بل دا جګړه چې اوس روانه ده په هیواد کې، په فرا کې په نظر کې ونیسي، دا کړکیر چې وسته ډیر ترينه قرباني دي چا اخلي، د ځوانانو ته اخلي. بناان کچيري دا پروژه تدبیکيږي، هغه لوی خند او ځان چې د ځوانانو په وړاندې موجود دی چې هغه د سولې او امنیت نشټوندې، دا به اوتومات آیسته آیسته دغه سیمه ایز ائتلاف ته یا د سیمه ایز همګرایي ته په کتو سره د لمنځ ځي، او ځوانان ته به کاري فرصتونه برابرېږي. او استاد د سوال په جواب کې دقیق انده خبره یادول غواړم چې هم د مشانو مسولیت ته تر ډیره حد خپل د ځوانانو مسولیت ته جدي پروژې په ارزښت باندې پوهیږي، په دې پروژې د انعکاس په خاطر باندې، د دې پروژې د اجرا په خاطر باندې هر څومره چې کولای شي خپل د واستر باندې لاس پکارسي.
ژوندې صاحب، تاسو راګر تاسو ځوان هم یاست، هم دا شر مدني فعال هم یاست، تاسو پان دا ځوانانو چې په مدني ټولنو کې دي، د شهر په کچه یا په نور ځای کې، دا غو دند په دې اکل څه ده چې دا پروژې لپاره د امو پوي په برخه کې څه کارونه باید وکړي تر څو ذهنونه هم آماده شي چې دا یو ملي پروژه ده، او باید په دې پروژې د مسؤلیت لپاره ټول کار وکړي.
زموږ تاسو په ولایت کې یا په فرا ولایت کې چې سړی ګوري، همدا اوس جنگ جګړه روانه ده. کچیر کار شروع سي، مثال تر هرات راتیر سي، فرا ولایت ته وغځيږي، چې کله کار شروع سو دغه کار خپل و هر ځوان، هر سپینځري، هر وګړي ته د هواد یو هیله ورکوي چې په اصطلاح ورته هم تبلیغ وسي. نو کله چې کار شروع سي، طبعا مدني فعالین دي، ک نور ځوانان دي، کده وګړي، هر کده ټولنی، هر وګړي وسي، هغه ته دا یو عمل منفع کار دی، او هغه تبلیغ کیږي. وکیان مهمه ده، بل هو باید کار وکړو د خپل دراتونکو ژوند لپاره، د خپل بقا لپاره، هر هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، د هیوادوالو په ګټه وي. یوازې نه دغه پروژه، نور هغه عمل منفع پروژه، هغه باید ځوانان یو لاس یو موټی سي. لنیکه مرغه چې اوس رسنی البته ډیر لرو، خلاص لاس لرو، کنو هیڅ نه ویته د فیسبوک لاري، د نور طریقو لاري، د ټول ځوانانو لپاره دا لازم ده چې خپل ژغ ورسوي، ترڅو ټول ځوانان، ټول وګړي په دې کانی سي چې دا واقعیان یو مهمه پروژه ده.
تاسو د یو ځوان پیس نور ځوانانو ته څه وایست؟ مدني فعالین ته چې باید دغه پروژې په خاطر څه وکړي، څنګه دوی هڅه وي چې
بلې غواړم دغه یو ټکي ته اشاره وکړم. که زموږ جنګ هم دی قراردادي بڼه لري، که زموږ سوله هم ده، هغه په نړیوالو پورې تړلې، په همسایه ګاونډي پورې تړلې. د ځوانانو نقش همدغه دی، ځکه مدني ټولنې خو هم د بل دنیا نه دي راغلي، همدغه ځوانان دي، همدغه مدني ټولنې ځوانان فعالین همدغه نن چې پر کار سي ورسره نور ځوانان په کار کېږي. دا اوس موږ دلته مثلا درې څلور کسه دا اوس ناست په همدې مسګر کې، موږ ته څه امتیاز راکوي؟ هېڅ امتیاز نه لرو. پرته د امتیاز کار کوو د خپل ټولنې لپاره، د خپل ولس لپاره. ولې دا د هر افغان حق دی، هر څوک پر حکومت یو نو لازمي او ضروري ده چې ورته معاش پیدا کړي تر څو دی وکوای سي لا بهتر تر او لا ډېر تر کار وکړي. خو کله چې پر کار سي ځوانان، زه مطمئنه یم چې دغه زموږ غږ، دغه زموږ پیغام تر ډېر رسېږي. او فکر نه کوم دې ته ضرورت اوسي چې ځوانان خپل غږ پورته کړي، ځکه دا یو عمل منفعت پروژه ده.
مننه ژوندی صاحب. الهام صاحب، تاسو ته براو ګرځو، تاسو د ځوان پیس او چې د پانتون استاد هم یست، هغه کسان ته خصوصا چې په لرې پرتو سیمو کې دي لکه د بلابلوک ولسوالۍ، د ګلستان، بکوا چې دا پروژه تیریږي، هغه ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ او د دوی شاملول څنګه ستاسو په نظر کې ده چې دوی هم په دغه پروژه کې شامل سي تر څو دوی پخپله چې په سیمه کې دي هلته د پروژې د امنیت په خاطر او د پروژې د نورو کارونو په خاطر دوی هم د پروژې سره مرسته وکړي؟
ګټې باید متقابلې، یعنی پروژه باید ځوانانو ته ګټه ورسي او ځوانان باید پروژې ته. هدف په دې کې دا دی چې ځوانان د پروژې امنیت ټینګوي، ځوانان د پروژې هغه بشري منابع، د کار منابع تامینوي. په مقابل کې پروژه ځوانانو ته څه ورکوي؟ اساسي خبره دا ده، کله چې دا تضمین پوخ سي چې ځوانان په دې باندې وپوهېږي چې د پروژې څخه ماته ګټه راځي، ام شخصي ګټه راځي، ام ملي ګټه راځي، ځوانان یعنی په ډېر لوړ غوښتنې باندې دوی راځي، داخلیږي او دې پروژې ته د کار هم کوي، امنیت یې هم نیسي او دفاع هم کوي. تر څنګ یو بل موضوع چې ما غوښته چې ورته اشاره وکړم ستاسو د سوال تر څنګ، هغه دا ده چې نیکمل صاحب مخکې وویل چې د هیوادونو ترمنځ داسې څو ملیتي پروژې دا د هیوادونو اړیکې د تضاد څخه، د ټکر څخه، د تصادم څخه او همکاري ته محولوي. هدف په دې کې دا دی چې هیوادونه که چیرې تر اوسه یو د بل په داخلي امورو کې مداخله کوله، منفي مداخله کوله، اوس د خپلې ګټې په خاطر، په خاطر د دې چې دا دغه پروژه د خپل ته هم ګټه لري، که چیرې د زموږ د وطن امنیت په خطر کې ولویږي، زموږ دغه سیمه چې دا پایپ لاین باندې تیریږي دا ناهم نسي، دوی خپل ته هم تاوان دی. فلذا دا یو نو دغه د بار دی چې پر دوی اجدول کیږي، د خپل دغه وادو د ولسو د خو او د حکومت د خپل، چې دوی باید دغه وادو په امور کې
دغه پوښتنې ته چې هغه ځوان چې د پروژې څنګ ته اوسي په بلابلوک یا په بکوا ولسوالۍ کې، هغه باید ستا په نظر څه وکړي؟
ما مخکې هم دې
مشخصا باید
دا ده چې کله چې
یعنی هغه ځوان دغه پروژې د ځانه وبولي په څه دلیل د ځانه وبولي؟
سل فیصده مخکې مشتپردي باندې بحث وکړي چې کله چې ځوان ته قناعت ورکول سو چې هم دا پروژه په شخصي لحاظ ته په ژوند کې مثبت اثرات لري او هم په اجتماعي لحاظ، په شخصي لحاظ فرضاً 3000 نفر فرعي ځوانان، 3500 نفر فرعي ځوانان پر کار کیږي، معمولا دوی ته به یو لوړ معاش ورکول کیږي او دا پیسې د په ژوند کې مثبت اثر کوي. دا یو. او دوهمه خبره په ملي سطح، په لوړه سطح، د ټولنې په سطح، ځوان دا احساس کوي چې راتلونکی خو زموږ ځوانانو دی، که چیرې دغه پروژه په سمه توګه دا اجرا سي او دا پر کار سي، راتلونکی به مو تضمین وي. او ځوان خامخا به دې ته جوګه سي چې باید په تمامه معنا دې پروژې دفاع وکړي، ځکه دا دوی په راتلونکي پورې اړه لري، لکه څرنګه چې باید د سړک څخه دفاع وکړي او لکه څرنګه چې یعنی سړک، بندونه،
ریل
پټلۍ او همدارنګه د ټاپي پروژه دا عامی پروژې دي، دا د مملکت په سطح پروژې دي، دا د مملکت هغه عمومي شارګونه دي، یعنی د هیواد هغه عمومي شارګونه دي. ټول هیواد په دې باندې وسا او بسیا کېږي، که د کندوز سړی دی، که د بغلان سړی دی، که د فراه سړی دی، که د تخار سړی دی، یعنی ټولو ته دا او تر څنګ یې د یېره ونه باسو. دا مسؤلیت تنه د فرعي ځوانانو نه دی، یا د هرات یا د هلمند یا د کندهار، په دې کې د افغانستان هر ځوان هر وګړی باید خپل مثبت رول ولري په تبلیغات په برخه کې، په همکاري په برخه کې. دا زموږ د ټولو افغانانو ټولو ځوانانو مسؤلیت دی، تر څو خپل د هیواد د زرغونتیا دپاره، د هوساینې او بسیاینې دپاره د دغسې پروژو د دغسې عمل منفع کارو ملاتړ وکړو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، ورو ورو د خپرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو. یو سوال به د نیکمل صاحب څخه وکړو، بیا په وروسته د خپرونې پر پایلې هم خبرې وکړو. نیکمل صاحب، ستاسو پر اند، ستاسو په فکر د دغه پروژې اقتصادي ګټې به څومره په ټولنې، په خاص ډول پر ځوانانو پر وضعیت اغیزه کوي؟ د ځوانانو په ژوند کې به څه بدلونونه راځي؟
ځوانان هغه رقم چې د ټولنې هغه مؤثر او اغیزمن کشر دی، په هغه ډول باندې، په هماغه حد، په هغه کیفیت، په هغه کمیت متاثره کیږي او اغیزمن کیږي. هم که چیرې دا پروژه اقتصادي ګټه واقعا ورسیږي، هغه پایلې ته ورسیږي، اجرا ته ورسیږي، ډېرترینې ګټې ځوانانو ته رسیږي. ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د فقر خلاصیږي، ځوانان ته کار پیدا کیږي، کارمندان رامنځته کیږي. د کارمندانې په پایله کې ځوان جرایمو ته، ځوان د مثلا نورو غیر مشروع کارونو ته، ځوان ناوړه دودونو ته، ځوان قاچاق ته، ځوان اختطاف ته، ځوان بل جرم ته هیڅ وخت لاس نه وروړي. دا ځکه چې دی اړتیا یا ضرورت نه لري. زه یو بل خبره یادول غواړم چې زموږ د فراه ځوانان د هیواد د بل هر ولایت تر نورو ځوانانو سخت اړتیا لري. فراه ولایت نه تنها چې اوس، بلکې په دې 14-15 کلونو کې یو متروک، یو مترود او یو لپامو لیدلی ولایت. موږ په فراه کې د اوس د ژوند لومړنی امکانات نه لرو، لومړنی برق نه لرو، اوبه نه لرو. تاسو پوهیږئ دغه د غاز نلیکه په بکوا کې تیریږي. فلحال د 15 یا 20 آینده کلونو دپاره د فراه د بکوا ځوانان او ټول ولس به د یو لوی ستر بشري ناورین سره مخ کیږي که چیرې وضعیت دغه رقم ادامه ولري. هلته اوبه وچیږي، مکمل اوس اوبه وچیدي، پر 100 متر باندې یا پر 80 متر اوبه دي. هلته که چیرې اوبه تر دې هم ټیټیږي، نو وروسته هغه د چې هلته ژوند کول ممکن نه دي.
بله، مننه کوم نیکمل صاحب. نیکمل صاحب، که د پایلې په ډول، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو، که د پایلې په ډول راته ووایاست چې ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان په دې پروژې کې برخه ولري، بیا هم که خپل ځوانان نقش ادا کړي، نو څه پایلې به ولري او څه لاسته راوړنې به ولري؟
ځوانان د مسلک، تخصص، انرژي له کبله پوره ځواکمن خلک دي، پوره قشر دی. که ځوانان په دې پروژې کې وسي، فکر او ذهن او وجود د دې لپاره جوړ دی چې دا پروژه وساتي او دا پروژه تر پایه ورسي.
مننه کوم نیکمل صاحب. ژوندې صاحب، ستاسو نظر به هم ولرو، البته لنډ نظر، چې دغه پروژه څومره اړینه ده او د ځوانانو نقش که پکې شي، څومره به دا پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي؟
بلې، واقعا مهم سوال دی. تر ټولو مهم خو دا ده چې د مهاجرتونو مخه برون نیول سي. دغه اوس په تیر د 14 یا 15 کالو کې زموږ هیوادوال، خصوصا فرایان، ایران او نور ممالک ته د کار لپاره تلله، او په دې یو نیم کال کې حتی نور هیوادو ته، اروپایي او نور ممالکو ته هم ځوانان تلله، چې ډیر بد خطرناک سفرونه درلودل، چې حتی په لارو کې مشتاس شاعرانو چې کابل او نور ولایت جنازې راغلې. نو مهمه تر دې به دغه وي چې دغه ځوانان فرار کوي او تښتي د وطن، هدي اقل یو څه به مو کړي وسي ودوی ته چې دوی پر کار سي.
او الهام صاحب، د خبرونې پروسې برخه کې به تاسو را وګرځو، ستاسو په ان څومره اړینه ده چې ځوانان باید اتمن په دې پروژې کې نقش ولري او دوی وهڅول چې نقش ولري؟ که دوی د خپل نقش ایفا کړي، ستاسو په ان څه پایلې ته به ورسیږي؟
پر ځای سوال مخکې جناب ژوندۍ صاحب ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا چې د مهاجرتونو مخه نیول کېږي د ځوانانو لپاره، او تر څنګ یو بلې مسلې ته چې زه اشاره کوم، د نشه یي توکو روږ دي ځوانان، چې په فراه کې په حدودو د 6000 ځوانان، 6000 نفر ځوانان دغه اوس په نشه یي توکو روږ دي. او د زړی کلایا یا زور شار تر څنګ دوی شپې سبا کوي. یعنی هدف په دې کې دا دی که داسې عمل منفعه پروژې د هېواد په سطحه د ولایت په سطحه هجرا سي. دا د ځوانانو ته غټه ګټه لري، دوی پر کار کېږي او کارموندنه باعث د دې کېږي چې دوی په روحي لحاظ پر رواني لحاظ دوی تداوی سي، د دوی روح روان برابر سي او د دوی اقتصاد لوړ لاړ سي او د وطن په هوساینې او بسیاینې او زرغونتیا کې دوی خورا ونډه واخلي.
مننه کوم درنو اوریدونکو، دا د ځوان فکر دی ونې خبرونه ستاسو له ازادي راډیو څخه اوریدله. له خپلو میلمنو هر یو حمید الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، همداشان نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او د مدني ټولنې فعال، او عبدالرحمن ژوندی مدني فعال څخه مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. تر بلې خبرونه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.